د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدی شی به زموږ خبرونه پیل شوې. په دې لمړی خبری مجله کې ز اسمت څاروان ستاسو هرکلی کوم. په دې خبری مجله کې به چې د میر احمد صاپی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي واوري. طالبان د هند مرستو د هرکلی ترڅنګ وای.
راتلونکو ورځو کې به یو شمیر مهم طبي سامان حالات هم د هند له حکومت څخه کابل ته رانقل شو.
نړیوال بانک افغانستان ته 270 میلیون ډالر ورکړي.
یو لار پرانستل شو او امیدوار یو چې راتلونکي کې زموږ له ټوله کنګلسي پیسې خلاصې او افغانستان ته انتقال شي.
طالبان وایي ورستۍ بمبي حمله جدي تهدید نه ګڼي.
دا به له شک څخه یو تشويش پیدا کولای شي. ولکم تهدید نه او نه هم کوم بدلاسه د دښمن.
د خوص اوسیدونکو د غلام خان بندر لالاری په تاګ را تکي د خندونو د لری کېدو غوښتنه کوي.
چې وزیر خارجه لور شي پاکستان سره وغږیږي ته وایي چې د لیار خلاصا کار میرزون دی میرزون په تکلیف دی.
د دې او نور موضوعات او تر اوریدو وړاندې مو را بولم د دې سات خبرونو ته. په هند کې لسکونه ایثار پاتی افغانان پرون کابل ته ورسېدل. په فراه کې نامعلوم وسلوالو یو دینی عالم مو واشه. او د امریکا په منځنۍ او جنوبي ایالتونو کې د بوربکۍ او توپانونو مرشوبلې په ډېرې دودي. د خبرونو تفصیل. په هند کې لسکونه ایثار افغانان کابل ته ورسول شول. د طالبانو د حکومت مرستيال ویندوی احمد الله وسیق ازادي رادیو توبوبل 15 اتیاتنه د کامیر شرکت په الوتکه کې پرون کابل ته ورسېدل.
له کاپي ځند وروسته د کامیر شرکت په توسط باندې د هندستان هیواد ته لومړی پرواز تر سره سوچي. له کابل نه یو شمیر مسافرین هندستان ته نقل کړل او له هندستان څخه کابل ته هغه 15 اتیاتنه افغاني مسافرین چې په هندستان کې بند پاتو هغه را انتقال کړل.
د هند بهرنیو چارو وزارت هم پرون په یو خبر پانه کې ویلي چې د دسمبر په 10مه له کابل یو الوتکه نوی ډیلی ته ورسېده او څه باندې سلطنه افغانان او هندیانې ورسول. د اعلامیې پر اساس کابل ته په بیرته تګ کې په همدې الوتکه کې د هند طبي مرستې بار شوې څو په کابل کې اندرا ګاندي روغتون ته ورسول شي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلی په افغانستان کې د اقتصادي سقوط او بشري ناورین د مخنیوي لپاره باید د مرستو لپاره هر ممکن لار وکارول شي. هغه دا خبره پرون په اسلام آباد کې له یو ډله امریکایي سناتورانو سره په کتنه کې وکړه. له امریکایي سناتورانو انګس کینګ، ریچارډ یر، جان کورنن او بنجامین ساسي سره په کتنه کې شاغلي خان همدارس له امریکا وغوښتل چې د سیمې د سولې او ثبات لپاره خپل رول ادا کړي. د پاکستان د صدر اعظم دفتر د امریکایي سناتورانو په قول لیکلي چې دوی له افغانستان د خلکو د رایستلو په بهیر کې د پاکستان هڅې ستایي. په فراه ولایت کې یو دینی عالم وژل شوی دی. د فراه د امنیت قمندانۍ ویندوی عارف عادل ازادي رادیو ته تایید کړ چې د اهل تشیع یو دینی عالم شیخ محمد اسماعیل موحدی د شنبه په ماسپښین د فراه ښار په دریمه ناحیه کې د نامعلومو حمله کوونکو لخوا وژل شوی دی. عادل زیاته کړ چې د قتل علت نه دی څرګند او د دوی ځواکونه د پیښې په عاملانو پسې ګرځي. ورمورز هم د فراه په بالا بلوک ولسوالۍ کې دوه تنه د لاسي بم په چاودنه کې وشل شوی بو. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. د امریکا په منځنۍ او جنوبي ایالتونو کې زوروري بړبکۍ او توپانونه روان دي او شیبه په شیبه د زیانونو او تلفاتو شمیر زیاتیږي. د کنډاکی والی اندی بشر ویلي یوازې په دغه ایالت کې له اویاو زیات کسان وشل شوی دي. په دغه توپانونو کې له مشهورو ورانو شبیو سیمو په کنټاکي کې د شمو فابریکا، په لویدیز ایلینوی کې د امازون ګودامونه او په ارکنساس کې پالنځای دی. د راپورونو له مخې په دغو سیمو کې زورورو بوړبکیو او توپانونو چې بې ساري بلل شوي لسکونه کسان مړه کړي او ګڼې سیمې ورانې کړي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلی چې د زیانمن شویو ایالتونو له والیانو سره خبرې کړې دي او د وژل شویو له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې ده. د ورانو یو لامل له زیانګالو خلکو سره د مرستو چاره هم ټکنې شوې ځکه لارې او کوڅې بندې شوې دي. له ورمې ورځې په کنټاکي، ایلینوی، ارکانساس، میزوری او تننسی کې زوروري بړبکۍ او توپانونه چلیږي چې د کال په دې میاشت کې بی مخینه بلل شوې دي. امریکا له اوکراین سره د کلنیو تسلیحاتي مرستو ترڅنګ دغه هیواد ته تیر اکتوبر د جاویلین ډوله ټانک ضد دیرش راکټونه ورکړي دي. د روسیې تاس خبري اژانس په یو راپور کې ویلي چې د امریکا په مرسته شویو وسلو کې د جاویلین یو سلو اتیا راکټونه شامل دي. خو د آزادي اروپا آزادي راډیو د امریکا له دفاع وزارت دغه خبر د بیړني تایید په اړه څه غبرګون ترلاسه نه کړ. امریکا مخکې د راکټونو د شمیر او جزئیاتو په اړه څه نه ویلي. روسیې په وروستیو کې د اوکراین پولې ته نږدې لسګونه زره پوځیان ځای پر ځای کړي دي. او د چاپیریال ساتنې فعالانو پرون د درېمې شنبې لپاره په سربیا کې مظاهرې وکړې. لاریونونه د لیتیمو د یوه لوی کان د پراختیا د پلان پر ضد ترسره کیږي. مظاهره چانو پرون په څو شهرونو کې د موټرو د تیرېدو مخه ونیوله او د نړۍ تر ټولو د لوی کان کیندنې شرکت ریو تینټو څخه یې وغوښتل چې د سربیا په لویدیځ کې د لیتیم استخراج بند کړي. د لاریون تنظیمونکي او د چاپیریال د پاتون د غورځنګ مشر الکساندر یو اندوویچ آزادی رادیو ته وویل د مظاهره چانو یوازینی غوښتنه دا ده چې ریو تینټو له سربیا څخه وویستل شي او د لیتیمو د کان د استخراج د منع کولو قانون تصویب شي. زموږ غله آزادی رادیو اوري ساعت 2 بجې او 2 دقیقې شوې. طالبانو د هند مرستو هر کله کړی او ویلي چې د هند د نورو مرستو ته مهم لري. د طالبانو د حکومت مرستیال ویندوی احمد الله وسیق آزادی رادیو ته وویل د هندستان سباندې یو نیم تن طبي مرسته کابل ته رسیدلې او دوی په روغتونونو باندې ویشي. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان ننګونکي بشري وضعیت په کتو یې دا مرسته کړې ده. هندستان تر دې وړاندې د افغانستان د بیا رغونې لپاره شاوخوا 4 میلیارد ډالر مرسته کړې او زرګونه افغانانو ته د زده کړو لپاره سکالرشپونه ورکړي دي. د موضوع تفصیل صفی الله ستانک زیبرانی کوي.
طالبان وې دمګړی چې افغانان له سختو شرایطو سره مخ دي د هندستان د مرستو هرکلای کوي. دا خبره د طالبانو د حکومت مرستيال ویاند احمد الله وسیق ورسله غازادي راوړی توکړه چې د هندستان له خوا د طبي مرستو یو محموله پرون کابل ته ورسیده. ښاغلی وسیق ازادي راوړی سره په خبرو کې د هند مرستو په اړه وویل
د هند حکومت له لوري تر سره شوی مرسته چې یو اشاریه شپږ ټنه ادویه او دارو درمل پکشي و دغه هم را نقل سول کابل ته او روغتونونو ته وسپارل سول. د معلوماتو لمخې په راتلونکو ورځو کې به یو شمیر مهم طبي سامان حالات هم د هند له حکومت څخه کابل ته را نقل سول. په دغه وخت کې چې د افغانستان خلک بشری مرستو ته خوراکي توکو او اولیتوکو ته ډیر زیات ضرورت لري د هندستان د حکومت له لوري دغه مرسته چې تر سره شوی ده یو نیک اقدام ده او موږ هرکلی کوو.
د هندستان له خوا له افغانانو سره داسې وخت تازه طبي مرسته شوې چې ګڼ افغانان صحي خدماتو ته نه لاسرسي او د کافي درملو د نشټوالي له امله لډي رستون سره مخ دي. هندستان تر دې مخکې د 500,000 ټنو غنم مرسته هم کړې چې اوس په لار ده او د طالبانو د ویان خغلی وسیق په خبره په افغاني لاروي کې به لومړی جلال آباد او بیا کابل ته راورسیږي. د طالبانو بل ویان بلال کریمی هم ازادي راډیو ته ویل چې د هند په سیمه کې یو لوی هیواد دی او دوی د متوازنه سیاست په مخته وړلو سره د ټولو هیوادونو سره اړیکې غواړي او د همکاریو او مرستو تمه ترې لري. هندي چارواکو ویلي د افغانستان ننګونکي بشري وضعیت په کتو یې له دغه هیواد سره طبي مرسته کړې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت پرون په دې تړاو یو اعلامیه خبره کړې. په اعلامیه کې راغلي چې د هند په دې مرسته کې دارو درمل او صحي بستې شامل دي. د هند دا مرسته په کابل کې د اندرا ګاندي روغتون ته د روغتیا نړیوال سازمان د مسؤلینو په لاس رسول کیږي چې د ماشومانو درملنه پرې وشي. هندوستان دغه مرسته په هغه الوتکه کې بار کړې و چې د دسمبر په 10مه له کابل نه وی ډیلی ته تللې و او په سبا یې یعنی شنبه باندې بیرته کابل ته ستنه شوه. د هند بهرنیو چارو وزارت د صحي مرستې د اعلان ترڅنګ په خپله اعلامیه کې د دسمبر په 10مه له کابل د دیوي شاکتی د عملیاتو په چوکاټ کې چې هدف یې له افغانستانه د هندیانو او نورو خلکو ایستل دي، د لسو هندیانو او د افغان سکانو او هندوانو په شمول د څلور نوي تنه افغانانو د ایستلو خبر هم ورکړی دی. اعلامیه کې راغلي چې د اګست له نیمایي راهیسې 619 کسان تر دې دمه د هند لخوا ایستل شوي چې نږدې 450 د هند اتباع دي. که څه هم په تیرو شاوخوا 20 کلونو کې هند په افغانستان کې د بندونو په جوړولو او ګڼو نورو پروژو سلګونه میلیونه ډالر لګولي، خو له طالبانو سره محتاطانه چلیږي او د مرستو اندازه یې تر پخوا ډیره راکمه شوې ده.
په راپور کې مو واوریدل چې طالبانو د هند مرستو هرکلی کړی او ویلي دي چې د هند نورو مرستو ته هم تمه لري. له بلې خوا طالبانو د نړیوال بانک د هغې پریکړې هرکلی کړی چې افغانستان ته د 280 میلیون ډالرو د لیږد اعلان کړی دی. دا پیسې په امریکا کې د افغانستان بانک د شاوخوا 9.5 میلیارډ ډالرو شتمنۍ برخه نه ده، بلکې دا د هغو 1.5 میلیارډ ډالرو یوه برخه ده چې له افغانستان سره د مرستې لپاره ټول شوي وي، خو د طالبانو له وخت رسیدو وروسته کنګل کړی شوی دی. د طالبانو د مالیه وزارت د پرمختګ په دوحه کې د طالبانو او نړیوال ټولنې ترمنځ د شویو بحثونو پایله ګڼي. دا د افغانستان د بیا رغونې وچی صندوق د کنګل شویو پیسو یو برخه ده چې د روان کال تر پایه یعنی نږدې 1 میاشتې پورې به افغانستان ته ورسیږي. تفصیل په دې راپور کې واوري.
د طالبانو حکومت د 280 میلیونه ډالرو آزادیدل د ستونزې د حل لپاره د یوې لارې د پرانستل کېدو په معنا بولي. نړیوال بانک اعلان وکړ چې مرسته کوونکو تایید کړي چې د 280 میلیون ډالر د هیواد ته ولېږدول شي. د طالبانو د مالی وزارت ویان احمد ولی حقمل آزادی رادیو ته رالیږلې پیغام کې لدی پریکړه هرکلی کوي او وایي دا پرمختګ په دوحه کې د طالبانو او نړیوال ټولنې ترمنځ د شویو بحثونو پایله ده.
پښته مهمه ده چې یو لار پرانستل شو او امیدوار یو چې په راتلونکي کې زموږ له ټوله کنګلسیو پیسې خلاصې او افغانستان ته انتقال شي.
دا د افغانستان د بیا رغونې وجهي صندوق د کنګل شویو پیسو لډلې دي چې د نړیوال بانک په خبره د همدې روان زیږدیز کال تر پایا یعنی نږدې 1 میاشتې پورې به افغانستان ته ورسیږي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه د نړیوال بانک حواله لیکي دا پیسې به د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف او د خړو نړیوال سازمان WFP ته ورکول شي چې بشری ناورین سره مبارزه وشي. د آزاد شوی یو پیسو څخه به 130 میلیونه ډالر د خړو نړیوال پروګرام ته ورکول کیږي چې د خړو پر خوندیتوب او د خوار زواکۍ پر مخنیوي مصرف کړي او پاتې 100 میلیونه ډالر به د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق ته ورکول کیږي چې اساسي روغتیايي خدمتونه پرې برابر کړي. نړیوال بانک په یو اعلامیه کې لیکلي یونیسف پر دې پیسو 2.5 میلیونه افغانانو ته لومړني او اساسي روغتیايي خدمتونه ورسوي او 1 میلیون کسان به واکسین کړي. د اعلامیه لمخې د خوړو نړیوال پروګرام بل ورکړل شوی او پیسو څخه 2 میلیونه اوله کسانو ته د خوړو مرسته برابر کړي او د خوار زواکۍ د مخنیوي لپاره به هم نږدې 380 زره میندو ماشومان سره مرسته وکړي. دا پیسې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د مرستندوی هیوادونو د بسپنې یو برخه ده چې د اقتصادي مسایلو کارپوهانی په اوسني وخت کې آزادېدل د افغانانو په ګټه بولي. افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مرستیال یونس مومند وایي د دې پیسو آزادېدل به افغانستان کې د بشری ناورین د پراخېدو مخنیوي کې مرسته وکړي.
هر هغه مرسته چې د افغانستان د ملي منافعو د پاره کېږي، د افغانستان د عمل منفیه تاسیساتو سره کېږي، د افغانستان د عمل منفیه ضربیت د پاره کېږي، دا به د افغانستان د پاره ډیر موثره تمام شي. فکر کوم چې دا موثره تمامېږي او هیله مې دا ده چې موږ هغه نور د افغانستان بانک ملي پښتوانه چې هغه هم باید آزاد شي.
د افغانستان د بیا رغونې وجهي صندوق 1.5 میلیارډ ډالر شتمنۍ درلوده چې کابل ته د طالبانو پر اتک کنګل شوه. پر دې سربیره امریکا د افغانستان میلیارډونه ډالر نوره پانګه هم کنګل کړي چې افغانستان کې نقدې پیسې کمی او مالی او بانکي چارې له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
وس په اسمل اندرته وای چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه لیکلي.
لا امریکا خبریدونکو هیل رسپانی په یو ریپورت کې د هغه غرسونو خبر ورکړی چې د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونه له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن خپل کارکونکو ته په یو یادښت کې چې د هیل رسپانه وی لیدلې د لیکلي د بهرنیو چارو د وزارت د درې میاشتنی ارزونه به افغانستان کې د دوی د خپلتیا څخه د کړی درسونه وارسي او د وړاندې تګ لپاره به سپارښتنه وکړي. په دې پروسه کې به د 2000 میلادي کال له جنوري څخه تر 2020 کال اگست پورې موده وارسول شي او د ارزونې مشري به دانیل سمیت کوي چې په جنوري میاشت کې د کمې مودې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو سرپرست وزیر رسپانوي سمیت اور سره په ټیم کې د بهرنیو چارو وزارت وسنی او پخانی کارکونکو به اسناد او تلاسرسي ولري او د داو طالبانو مرکو اجازه هم ورکړل شوی. ورسپانه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن په وینا وړاندې وای دوی تمه لري چې نهایی راپور به پټوي او څومره جزئیات چې ممکن وي هغه به پکې شامل شي. خو ورسپانه د بلنکن له خولې زیاته ای د دې لپاره به ټول هڅه وشي چې هر څومره چې ممکن وي شفاف ووسی. لبلې خو ورسپانه د پینټاګون د یو بیان له خولې ویلي د امریکا دفاع وزارت هم د افغانستان څخه د وټلو پاړې و جلار سونه پایل کړی چې د 2020 کال لا فبروري د 2020 کال تر اگست پورې پر مودره څرخي. د امریکا د دفاع وزارت ویان دی ورسپانه ته ویلي د دې ارزونې یو خپلواک ټیم وونه مخکې خپل کار پایل کړی. د امریکا د دفاع وزارت د ارزونه د طالبانو سره د دوهی له تړون وروسته موده چېړي هغه تړون چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ په دوره کې له طالبانو سره لاسلیک شو. میل آنلاین به په استرالیا کې د وی وشل شوی ځواني افغاني رقیه حیدری په اړه ریپورت خپور کړی وای. رقیه چې شپږ کلنې کې استرالیا ته کډواله شوی و د خپل هغه خاون لخوا وشل شوی چې تر واده مخکې ډیر لږ پیژاند او واده ورسره د مور لخوا تنظیم شوی و. ریپورت کې د رقیه حیدری مور تورنه شوی چې خپل لوري په زور مجبور کړی و څو په استرالیا کې لدی افغان کډوال سره چې یو ټیکسي چلوونکی و واده وکړي. پولیسو ادعا کړې چې دنجلۍ مور خپل لور د پیسو په بدل کې داسې واده تاړ کړې و چې دنجلۍ خوخه نه و او په پایله کې د افغان خاون لخوا په چاړو وژل شوه. په استرالیا کې جبري واده ته د چاړ کول جرم او د مریتوب یو بڼه ګڼل کیږي. د میل آنلاین په وینا دا مهال د وژل شوی افغاني رقیه خاون او قاتل د عمري بن له سزا سره مخ دی. همدارنګه کې په مور هم ثابت شي چې خپل لور په زور واده تاړ کړې و نو پابند محکومی کی.
په کابل کې تیرونه څلور چاودنی وشویاو په ټولو پیښو کې ملکی وګړو ته مرشوب لوابوشته. کابل میشته اندیشنه شي چې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته هم په افغانستان کې امنیتي پیشي دوام لري. ورمرز هم د کابل په دشتي برچی کې دوه چاودنو دوه تنه ووشل او څلور نورې ټپیان کړل. فرانس پریس خبری اژانس وایي داعش د دغو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. خو طالب چارواکي وایي دا ډول پیښې پر دوی د دښمن د برلاسي معنی نه لري. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
د کابل په دشتي برچی سیمه کې چاودنی سیمه ده چیرې چې په دوو پیښو کې د ملکی وګړو دوه ټونس موټر په نښه شول. دواړو چاودنو کې دوه ملکیان ووژل شول او د یوې ښځې په ګډون څلور نور ټپیان شول. د افغانستان پلازمینه تیره اونۍ د دې ډول څلور چاودنو شاهده وه. د جګړې تاکتیک پخوانی دی، هماغه ډول چې چاودیدونکي توکي د سړک پر غاړه په ګلدان یا هم نورو وسیلو کې کیښودل کیږي. په موټرو پسې د مقناطیسي ماینونو نخلول هم په دې هیواد کې د جګړې کوم نوی ډول نه دی، خو هغه څه چې خلک یې اندېښمن کړي د دې ډول پیښو دوام دی. کابل میشتي وایي هیله یې لرله چې واکته د طالبانو له رسیدو وروسته به افغانستان کې سوله او آرامي راشي. خود دې ډول چاودنو او ناامنیو دوام نه هلي کړی. د کابل دوه تنه اوسیدونکي روح الله تلاش او احسان ژوندون
ورستربلې مګورو چې پیخي ترونه دا ورستربلې ډیریږي. په کابل کې هر ورځ موږ د پیخ شاهدانو اوسېګو چې اکثریت رسنوي ته هم نه راوځي او وخت نا وخت داعش د دغه سي بریدونو او دغه سي هدافي بریدونو پړه پر غاړه اخلي. چې دا ډیر اندېښمنون کې موضوع ده او په کوردن په افغانستان کې د خلکو جدي اندېښنې راپارولې دي
او د خپل د کابل اوسیدونکو لپاره یو تشويش ګرځېدلې ده ځکه چې کله دې کسان مشخص نسی نو بنا اند دې محرول به هم ستونزوي.
طالبان هم مني چې د دې پی خطر شاه داعش لاس لري خوای د تیر په پرتله امنیت خوشوي او دا ډول پیخي د لوړ غواخ او د دوی د دښمن د برلاسي په معنا نه دي. طالبانو د حکومت وایان او د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستيال زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل
د سپتمبر وروستیو کې په ګلدان کې چاودنه کیږي یا مثلا عام خلک په منځ کې چاودنه کیږي دا بل شکه سی او تشويش پیدا کولای شي ولی کوم تهدید نه ده او نه هم کوم بدلاسه د دښمن
واقعتا د طالبانو را رسیدو وروسته د کابل په ګډون د افغانستان په بیلا بیلو سیمو کې داعش ډلې خونړي بریدونه کړي او سلګونه کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. له دې ډلې په کابل، کندهار او کندوز کې د داعش لخوا شوې حملې د یادونې دي. خو له دې ټولو سره سره تیره اونۍ د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال احمد وسیق په خپله ټویټر پاڼه ولیکل په افغانستان کې د وژنو او مرګ ژوبلې شمېره صفر ته راښکته شوې او دای د خپل حکومت لویه لاسته راوړنه وبلله. له بلې خوا د امنیتي مسایلو کارپوهان په دې اند چې په اوس وخت کې د ناامنیو ګراف صفر ته راښکته کول تر ډیره شونی نه دي. شنون کې عبدالباری عارض ازادي رادیو ته وویل
په مطلق امنیت او یا بنا امنی و صفر تر کښته کېدل فکر کوم چې ډیر عاجل متصور نه وي او د پخوا څخه هم دا وړاندوی نه وي چې طالب راسي هم په سل کې سل امنیت یو د موانن متصور نه دي.
طالبان ورسته کوي ویلي په افغانستان کې د داعش وسلوال شمیر تر 900 اټکل کړي او لدی نګدي شپک سوا نیولې دي.
سره له دې چې طالبان وایي داعش د دوی لپاره جدي خطر نه دی، خو په اوروزګان کې طالب چارواکي وایي چې په دې ولایت کې وسلوال مخالفان په چیربیا داعش او سلفیان فعال شوي دي. د اوروزګان د امنیت قومندان په وینا د دې ولایت په اولسوالیو کې سلفیان او داعشیان پیدا شوي او د دوی پر ضد تبلیغ کوي. تفصیل په دې راپور کې
اوروزګان کې طالب چارواکو په دغه ولایت کې د داعش د فعالیتونو په اړه خبرداري ورکړه. دا خبرداري د اوروزګان ولایت د امنیه قومندانۍ لپاره د طالبانو امنیه قومندان ملا بشیر خان له نظامی زده کړو څخه 200 فارغ شوو طالبانو ته د غونډې پر مهال کړي. په اوروزګان کې د طالبانو د امنیتي چارواکي ویلي دي چې دا کسان د دینی عالمانو په لباسونو کې د طالبانو پر ضد تبلیغات کوي.
مجاهدین واره په مختلفو ولسوالیو کې په مختلفو کلیو کې د سنیپیانو په نامو خلک کې کله د دوايي مازور څخه په دوانه کې کله د دوايي خپل دای باندې کې
امنی کمانډان د غراس په دی غونډه کې له نظامی زکړو څخه فارغ شو طالبانو ته لارښوونه وکړي چې په خپل لوکي کې دی پردیو کسانو ته ځای نه ورکوي او د خلکو سره د خچلند وکړي. لغونډه ورسته طالب مشانو له نظامی زکړو څخه فارغ شوی کسان د تیرنکوټ خار واټونو تر وایستل او نظامی نمایشی حرکت وکړل. ورسلاغه چې افغانستان کې طالبان واک ته رسیدلی د دې هواد په بیلا بیلو سیمو کې د داعش ډلې فعالیتونه زیات شوه. د داعش وسلوال ډلې تازه په کابل کې د جمعې په ورځ د څو پر لپسې چاودنو مسولیت پر غاړه اخیسته چې یو شمیر ولسی وګړو ته پکې د مرګ ژوبلې دا وختو ریپورت ورکړل شوه.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
ساعت و بجه او درویش دقیقه شوه. ده خصوصی دون که غشتنه کوي چه ده غلام خان پر لاره دی ده خلکو او ناروغانو ده تک را تک پمخ که پرات خندونه لیریشی. دوی وایی پا افغانستان که روختیه ایستونزی دیری دی او یوشمیر ناروغان اردی چه ده دکترانو لطوسی سرسم ده درمال نیلپار پاکستان تلارشی. لبلی خواه ده طالبانو ده غلام خان گمرک مسئولان وایی ده پخواه پا پرتلا ناروغانو تا پا تک را تک آسانتیا پیدا شوه. خود دوی پا ده حدسه کدی چه پر ده لاره لپاسپورت او ویزی پرته ده خلکو تک را تک پیل شی. نور حال پا ده راپور کی.
د خوست اوسیدون کې غوښتنه کوي چې د غلام خان پر لاره د مسافرو او ناروغانو تګ او راتک اسانه شي. دوی وایي کله چې یو ناروغ په دې لاره د درملنې لپاره پاکستان ته وړل کیږي نو په بندر کې په اونیو منتظر پاتې کیږي او هغه لوري ته په ډیر مشکل اوړي. د خوست د شمال دوه مونده ولسوالۍ اوسیدونکی احمد ګل چې د غلام خان په صفري نقطه کې د خپل ناروغ د انتقال لپاره له څو ورځو په تمه دی، د ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو غواړي چې دا ستونزه په رسمي توګه د پاکستان له حکومت سره شریکه کړي.
مریض فرابی ایګی ضروری پزور نه پزور پش پشل میټر ونسی ادغ دیتا یلته تا یی کی سالر کا سپنځه کا سپنوم پرګدی بیا پرګدی نه ګی نه ترګی پر انتظار وکي دا نه بیا پشل نسی بزور تا یلته شپزو نشتا. دوی پیدا وکي چې وزیر خرجه لور شي پاکستان سره وغاګی ته وای چې دلیار خلص کا میرزون دی میرزون ته تکلیف دی یلته ډاکټرونو ته وای په خیس کې چې یلته علاج نه کیږي مجبور دی چې په خبر ته لور شي سالر ز 15 ورځې لاس ورته پتیر شي دغه وجنه په خیس کې علاج کیږي نه عمل شي پاسی کې ته ایزي.
سپینګیره میرولی جان هم چې خپل ناروغ سره غلام خان بندر ته تللی وای ستون زداده چې په دې لار لګو خلکو ته د تګ او راتګ اجازه ورکول کیږي خو ناروغان او ناروغ لرونکو د تلونکو خلکو څو برابر ډیر وی
مشکلات دې زغه ډیر دي سزا دې کې موږ ته کم کسونه دا جزارو کوي یې په کور دې ته خلک ته اجازه زوت شي خلک زوت ولګي مریضون دي دا وخت دا ول مریضون لار بار پروت دي دا په تیش په پروت دي دلته مخانه کې ډاکټرونه یې کیز لور شي یا انډیا ته لور شي نو موږ دې حکومت نه زغه د سره دا موږ ته کسونه زوت کی امریزون یا چاته تکلیفی دا د ټول زرزر او باش پوزه لګی وله
بلدور ته د طالبانو د غلام خان ګمرک مسؤلین وای د پخوا په پرتلانه روغان ته پټه غوړه کی اسانتیا پیدا شوه خو دوی په دې حادثه کې دي چې پر دې لار د پاسپورت او ویزه پرته د خلکو ته غوړه تک پیل شي د غلام خان ګمرک مشر قاری خاندان وای په اوس وخت کې د پاکستان لورې هغه ناروغان چې ډیر عاجل وی لاس په لاس پرېږ دي خو نور ناروغان بیا په ترتیب او نوبت سره پرې خودل کیږي
بل طرف په مونږ باندې بوج دی زکه چې اوس پرېږ دي 50 یا 70 مریضان نو دوی روان 200 مریضان وي نو دغه وجه لري چې مونږه تکلیف شته مشکل دغه خبره شته خو هغه به ان شاء الله دوی سره ورو مونږ په دې لار باندې داسې لګیایو چې یو عادي شکل تراولو چې بخي بے پاسپورٹ بے وزے داخل زیرا زی ان شاء اللہ
دا غلام خان لار د نور لار په پرتله کراچی بندر ته خوښات 400 کیلومتر نږدې ده خود خلکو د پرلپسې غوښتنو سره سره هم تر اوسه د دواړو هیوادونو لخوا رسمي نه ده ترانزیت شوی د خوست خلکو په دې ولایت کې د میشت وزیرستانه یو کډوال غوښتنه داده چې د څو کال په خوا په شان دی په دې لار خلکو ته د تګ او راتګ اجازه ورکړل شي
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او ترچول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
وسله افغانستان د باندې د نړۍ یو بل تاوده موضوع د روسیا او اوکراین ترمنځ د کړکیچ په زیاتیدو د امریکایي او جګپوري ډیپلوماټ راتلونکي اونۍ دغه دواړو هیوادونو ته سفر کوي واشنگټن وایي روسیې پر اوکراین د احتمالي برید لپاره د دغه هیواد له پولیس سره لسګونه زره پوځیان ځای پر ځای کړی دي مسکو بیا وایي د برید نیت نه لري خو دغه هیواد پولو ته د ناتو د احتمالي پراخېدو په وړاندې امنیتي ضمانتونه غواړي د موضوع تفصیل په دې راپور کې
د امریکا متحده ایالاتونو